دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت شارج ظفر راسولسن وای چې متحده ایالات په افغانستان کې د یو لړمحاله موقت حکومت د جوړولو د وړاندیز ملاتړ نه کوي. ویلسن نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په څلور دشتمه د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې د او زلمی خلیلزاد دواړو د افغانستان د سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د پروسې د چټکولو په اړه خبرې کړې دي او هم د هغوی اندېښنې او نظریات اوریدلې دي، خو د موقت حکومت د جوړولو وړاندیز ورته نه دی کړی. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبه په ورځ د مرغومي په دریشتمه د قندهار د نوی والی روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیتي مقامات سره د ملاقات په وخت ژمنه کړې چې متحده ایالات به په راتلونکي وخت کې هم د افغانستان د امنیتي ادارو سره خپلې مرستې جاري ساتي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر روان 1400 لمریز کال کې به د دولت د هیڅ کومې ادارې غړو ته ځانګړي او امتیازي معاشات نه ورکول کیږي. د دغه وزارت یو مطبوعاتي ویان شمروز خان مسجدی نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په څلېرشتمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د معاشاتو په ټاکلو کې به موازنه وساتل شي او د افغانستان د دولت د ملکي خدماتو د قانون سره سم به اجرا کیږي. ولسی جرګې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د یو شمېر هغو ځانګړو واحدونو د لغوه کولو وختنه کړې چې امتیازي معاشات ورته ورکول کیږي. دا واشنگتن دی. توقو ده چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس دیموکراتان به نن د چهارشنبه په ورځ د یوې فوق العاده غونډې په دوران کې د دویم ځل لپاره د جمهور ډانلډ ټرمپ د امپیچمنت یا قانوني مؤاخذې په باب رایګیری وکړي، خو په ډېر کم شمېر جمهوري غوښتونکو په برعاله توګه ویلي دي چې دوی به د ټرمپ د مؤاخذه کولو په ملاتړ له دیموکراتانو سره ملګري شي. دا استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د رهبرۍ د قدر یو بل پوړی غړي لیز چینی د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه به د ټرمپ د مؤاخذه کولو په طرفداري رای واچوي. نوموړي په وی مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي 13 چهارشنبه د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د ټرمپ لمسون او پارونه د هغه د زحاو قهرجنو طرفدارانو حمله د یو برحاله جمهور رئیس لخوا د خپل منصب او مقام او د اساسي قانون د دفاع په خاطر د قسم سره دومره غټه جفاوه چې په خوا هیڅ مثال نو لیدل شوی. دا ځلې د جمهور ګوند لوړ پوړو مشرانو ویل دي چې دوی به د ټرمپ د امزلي مؤاخذه په دوران کې په خپل غړو باندې فشار وانه چي. په عین وخت کې د اساسو د مجلس د 415 غړو له جملې نه 213 دیموکراتانو د ټرمپ د مؤاخذه کولو مسوده لاسلیک کړې ده. په واشنگتن کې د امریکا خبريال کین بریډمر په خپل ریپورت کې وایي چې د جمهوریت ګونګړی مخالفت هم وکړي د اساسو د مجلس دیموکراتان کولای شي چې په ساده اکثریت باندې منزور کی، خو څنګه چې جمهوریت غوښتن کې فعلا د سنا په مجلس کې اکثریت لري دومره ژر د ټرمپ محاکمه کول ممکن نه ښکاري. دیموکراتان د سنا په مجلس کې د ولسو جمهوریت غوښتن کو سناتورانو ملاتړ ته ضرورت لري، خو تر اوسه پورې د ګوت په شمار څو سناتورانو ویل دي چې دوی بعد د دیموکراتانو سره ودرېږي. بل دا چې د ټرمپ د حکومت صرف یو هفته پاتې ده. په عین وخت کې پرون د سه شنبه په ورځ د اساسو مجلس یو پریکړه منظور کړه او د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس نه غوښتنه وکړه چې د اساسي قانون د 15 تعدیل نه په استفاده د کابینې د اتو وزیرانو په ملاتړ د فوري توګه ټرمپ خپل دندې نه ګوښه کړي، خو مایک پنس تر اوسه پورې دغه خبره نه ده منلې. پریکړه چې د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی خبریالانو ته ولوستله وایي چې جمهور رئیس زموږ د اساسي قانون زمنګ د هیواد او د امریکا د ولس لپاره فوري او واقعي خطر متوجي کوي، باید چې په سمدستي ډول خپل وظیفېنه برطرفه کړي شي. خو د ټرمپ د کابینې یو وزیر حمله تر اوسه پورې نه دی ویلي چې دوی به د 15 تعدیل ملاتړ وکړي او کنه. د کانګرس په ودانۍ باندې د ټرمپ د طرفدارانو د تشدد نه ډک برید ورسته ښاغلی پنس د ټرمپ سره د لومړي ځل لپاره په روان هفته کې وکتل. د دواړو ترمنځ اړیکې سړې شوې دي. لبل خوا د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې وای چې له 140 نه زیات حق کسانې په نکه کړې دي چې 13 چهارشنبه د امریکا د کانګرس پر ودانې یا کیپیټل باندې په حمله کې ګډون کړو. د واشنگتن ډي سي لپاره د FBI د ادارې مسول مایک شیرر د سه‌شنبه پر ورځ خبري اعلان تویل چې پر اویا ملزمانو باندې رسمن د جرم د ارتکاب تورنه لګول شوې دي او د سل نورو په اړه تحقیقات روان دي. لبل خوا د استادو په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر غوښتنه کړې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ هغه طرفداران چې د چهارشنبه په ورځ د کیپیټل په ودانۍ باندې په حمله کې لاس لړیو ملي امنیت ته خطر متوجه کوي او باید چې اجازه ونه کړ شي په الوتکو کې واشنگتن ته سفر وکړي. پاین وخت کې د امریکا د پوز مشرانو پوځیانو ته خبرداري ورکړې ده چې په سیاسي مظاهرو کې لګډون کولو او د حالت نه ځان لرې وساتي. ویل کېږي چې تیر هفته د کانګرس په ودانۍ باندې د حمله په وخت د ټرمپ د طرفدارانو په منځ کې یو شمېر پخواني او موجوده پوځیان هم لیدل شوي وو. د امریکا د پوز په یو رسمي یاداش کې چې د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مایک میلی په شمول د دغه کمیټې ټولو غړو لاسلیک کړی دی ویل شوي دي چې د کانګرس په ودانۍ باندې مرګانۍ حمله بغاوت یو غیر دیموکراتیکي او مجرمانه عمل وو او هیڅوک د حق نه لري چې د بیان د ازادۍ په نامه د تشدد نه ډک عمل سرته ورسوي. د پوز په وینا کې راغلي دي چې جو بایدن د متحده ایالاتو برحقه انتخاب شوی جمهور رئیس دی. اژانس وایي چې د پوځیانو لخوا د دې ډول رسمي بیانیې خپرول یو غیر معمول اقدام دی. په بیان کې راغلي دي چې د قانوني پروسې اخلالول یو غلط او ناسم کار دی. پینټاګن وایي چې د کانګرس پر ودانۍ باندې په حمله کې د پوځ د یو شمېر پخوانیو او موجوده غړو د ګډون په اړه تحقیقات کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې ایران له القاعده سره لاس یو کړی دی او د سیمې امنیت ته خطر متوجه کوي. پامپیو ویل چې د لسیزې په خوا په افغانستان کې د القاعده د مشرانو په خلاف د امریکایي ځواکونو د عملیاتونو وروسته د دغه سازمان مشرانو اوس په ایران کې د خپل ځان لپاره یو نوی ځای پیدا کړی دی او د امریکا د پوځي گزارنې ځانونه خوندي ساتلي دي. د پامپیو په وینا ایرانی چارواکو د القاعده مشرانو ته په آزادانه توګه د چاندې د راټولولو او خپل غړو سره تماسونو د ساتلو اجازه ورکړې ده. خو د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو ټویټر کې د ښاغلي پامپیو اداګانې درواغ او بیا اساسه بللې دي. د اسرایلو د هوایی قواو جټ الوتکو نن سهار وختي د سوریې په ختیځ کې بمباري کړې ده. په هوایی بمباری کې د ایران د طرفدارو ملیشو ډیپوګانې او سلاکوټونه په نښه شوه. د ای پی خبري اژانس د امریکایي استخباراتو له قوله ریپورت ورکړ چې متحده ایالات ورته استخباراتي اطلاعات ورکړي او په متحده ایالاتو کې د 1953 میلادي کال یعنی 1923 لمریز کال نه وروسته د 13 او یاو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره یوې ښځې مجرمې او قاتلې ته د مرګ سزا ورکړل شوه. لیسا مانګومیری په 1996 لمریز کال کې د یوې امیدوارې مېرمنې د نس د شو کولو او د هغې له نس نه د یو ژوندي ماشوم د راوستلو پر جرم د اعدام په سزا محکومه شوې وه. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا طالبانو ترمنځ سولې د توافق له لاسلیک کابو یو کال وروسته ویل چې د دغه توافق لویه برخه وضاحت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې د سولې هیڅ توافق باید پټ کې ونه لري. د امریکا غا خبريال ممتاز بهیر په همدې موضوع رپورت را لګل.
په داسې حال کې چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې له توافق څخه کابو یو کال تیریږي، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په دغه تړون کې سراسري ابهام موجود دی. ښاغلی غنی چې په کابل پوهنتون کې د سولې د جوړولو په نوم غونډې ته وینا کوله وویل که چیرې د سولې په توافق کې د سیاسي بهیر په اړه مشخص او څرګند توافق موجود نه وي، دا مسله وروسته د لانجو لامل کیږي.
هر پیمان صلح
د سولې په هر تړون کې هر کلمه وزن لري. ژبه پکې مهمه ده. اصطلاحات کلیدی دي، ځکه که پکې ابهام وي سبا ور باندې جنجال کیږي. یو ښه مثال یې له طالبانو سره د امریکایانو توافق دی. یو سراسري ابهام لري. د افغانستان جمهور رئیس په دغه تړون کې مبهم ټکی سرګن نکړل، خو زیاته کړه چې په دې اړه په کراتو د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي تر سولې تړون څخه مبهم ټکی لري کړي. په عین حال کې د جمهور رئیس غنیم رستیال سرور دانش چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د سولې هر تړون نه یوازې دا چې پټ ټکی ونه لري، بلکې ټول هغه مسایل چې د لانجو لامل کیږي لوړاندې باید په پام کې ونیول شي. د سولې په یو تړون کې باید ټولو هغو عواملو او اړخونو ته پاملرنه وشي چې د جګړې او لانجو لامل کیږي، او ډېر کوچني عوامل چې د ښکېلو خواوو د نارضایتۍ سبب کیږي باید له پامه ونه غورځول شي. د ټولو خواوو رښتینی قناعت باید ترلاسه شي، کانه خو په یو تحمیلي وضعیت کې او د هر اړخیز قناعت په نه برابرې دو سره د سولې د تړون تر ایرو لاندې به د جګړې اور همداسې بل پاتې وي او هر شیبه به یې د لګېدلو احتمال موجود وي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې مبهم ټکي ولې پر وخت واضح شوي نه دي، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په احتمالي تړون کې باید دواړه خواوې روڼتیا ته څومره جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د افغانستان دولت د یو طرف په توګه نه دی یاد شوی، او افغان چارواکو باید په دې اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په جریان کې خپل غږ پورته کړی وای.
زه فکر کوم دغه مسائل د لپاره چې دا د افغانستان سرنوشت دی، نه تنها د امریکای او د طالبانو ترمنځ یو تړون پاتې کیږي، بلکې سرنوشت د افغانانو او د افغانستان پکې پاره بحث کیږي. نو په دې خاطر دغه موضوع باید جدي ونیول سي، او دواړه اړخه ته نظام ته کوم ارزښت هم نه ورکوي، بل اخر د افغانستان د خلکو سرنوشت او د افغانستان آینده ته باید پکې ځانګړي پاملرنه وشي.
افغان چارواکي په داسې حال کې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د مبهم ټکو خبره کوي چې د سولې په روانو بین الافغاني مذاکراتو کې طالبانو دغه تړون د مذاکراتو اساس ګڼي، خو افغان حکومت وایي چې په دې تړون کې دخیل نه دی او باید مذاکرات د شری اصولو په اساس ترسره شي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري په 18 د قطر په پلازمینه دوحه کې له 13 میاشتې مذاکرات وروسته د سولې تړون لاسلیک کړ، او ورسره هم مهاله کابل او واشنگتن هم په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په تړاو یو غړ اعلامیه صادره کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د خصوصي سکتور د 100 میلیونه ډالر په ارزښت د کندهار د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړېدو کار پیل شو. ولسمشر غنی د یاد زراعتي پروژې د بنسټ د ډبرې د خودلو مراسمو ته په آنلاین ډول وینا وکړه، او زیاته کړه چې نړیوالو بازارونو ته به د صادراتو په هدف د کندهار په هوایي ډګر هم پانګونه پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په همدې اړه رپورټ را لېږلې.
د اینو مینې په ختیځ برخه کې پر یو لسو جربم ځکه د دې کمپلیکس د جوړېدو چارې په درو پړاوونو کې بشپړ شي. ولسمشر غنی نن په آنلاین ډول د دې ستري پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړ. د ویل چې د دې ستر زراعتي کمپلیکس په جوړېدو سره به د افغانستان له جنوب څخه تازه او وچ میوه په مخامخ ډول تر نړیوالو مارکیټونو پورې لار پیدا کړي.
اوس د قندار په وایې دې باندې موږ اساسي باندې ورو او پام دی. زه د پانګوال د قندار پانګوال نه غواړم چې په بنیادي توګه وایې دې باندې غوړو کې ماته مشخص وړاندې شنو باندې.
د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې په کندهار کې زراعتي صنعت ته شرایط برابر دي، او دوی غواړي چې د دې ډول سترو زراعتي پروژو په مټ زراعتي محصولات له خند او ځنګ پرته نړیوالو بازارونو ته ورسي.
د کندهار خلکو ته زیری ورکوم چې نور به د دې میوجات د ویش پر بارډر باندې نه ولا، او داسې به هیڅ کله نه کیږي چې وخت میوه راسي زموږ پر مخ باندې تړکیږي یا بارډر بستکیږي، او زموږ خلک او بزګران دلته سرګردانه ګرځي، څوک یې لمر ته غوردي او چې څوک یې سایه ته غوردي او د چا د باغو کې خرابېږي. د دې په استفادې نه دی دا ان شاء الله په ډېر ستاندر باندې به خارجي ملکو ته ساجریږي.
د کرهنی او مالداری وزارت مرسیال حشمت غفوری وایي چې حکومت د زراعتي صنایعو حمایت کوي چې د کندهار لوی زراعتي کمپلیکس د دې هڅو یو برخه ده.
د کندهار لوی زراعتي کمپلیکس ټاکل شوی دی چې په درو کلو کې د دې پروژې کار تکمیل شي چې ټول ټال 100 میلیونه امریکایي ډالر لګښت ورباندې راځي. د پروژې په لومړي پاس کې 10 میلیونه ډالر مصرف ورباندې راځي چې په یو کال کې به د انزورو انارو او ځینورو زراعتي توکو پروسس ورڅخه عملان پیل شي.
چونکه قندهار د افغانستان تر ټولو لوی زراعتي زون ده او دلته په دې زون کې خصوصا قندهار ولایت کې مونږ په لکهاو کنه تولید لرو د تازه میوه او بارزښت میوه دنه به ورسته دا محصولات به ډیر زیات معیاري شکل سره پروسس کیږي د مونږه مارکیټ به یو دونی نو ټول دنیا به مونږه مارکیټ شي.
د کندهار مزکوال وای چې د کروندګرو د اقتصادي ژوند شوالي په برخه کې بنسټیزي پروژې د نشیتو کو د کښت پر کمواله هم مخامخ اغیز لري.
د کندهار ولس اطراف لیري نږدې شاریان سرایان اطرافیان ټول وجهت سترګي په لار او نن د خوشحالي ورځ ده چې موږ د دې پېپټا کې ګډون کوو.
یوازنی مرجه چې زموږ هغه خوبونه به ان شاء الله رښتیا شي همدغه زراعتي کمپلیکس دی.
د جنوب زم پکاچ هر کال د تازه او چې میوه په ګډون تر 1500 زره ټنه زیات میوه تولیدیږي خو د نامناسب شرایطو لکهبل یې ګټه واټه کم وي چې په پایله کې کروندګر د نشیتو کو کښته مخه کوي. د زراعت وزارت مسولین وایي چې د کندهار د لوی زراعتي کمپلیکس په جوړېدو سره به د میوه د ځای کېدو مخنیوي هم وسی او تر پروسس وروسته به په شبه تنړیوالو بازارونو پوري ورسیږي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د استازو مجلس خلی روانه ونې د ولسمشر د استیزا کولو لپاره ځانونه چمتو کوي. تیر ونې د ولسمشر ملاتړ د کانګرس پر ودانۍ د تشدد نه ډک يرغل وکړ چې لامل یې 15 تنه ووژل شو. او یو شمیر مظاهره کوونکي ونیول شو. دا چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشر دورې ختمېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، دیموکراتان په دې موده کې څه انتخاب لري؟ تفصيلي رپورت کې اوري.
څو ورځې وروسته لاغه چې د ولسمشر ټرمپ پلویانو په ولسمشریزو ټاکنو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د تایید غونډې د مخنیوي په موخه د امریکا په کانګرس برید وکړ، د استازو د مجلس دیموکرات غړي له دندې څخه د ولسمشر ټرمپ د لری کولو هڅې کوي. دا غوی لومړی اقدام د یو پریکړلیک په ترڅ کې د ولسمشر لمرستیال مایک پنس او د ولسمشر له کابینې نه په څلیرشتو ساتونو کې دننه د اساسي قانون د 15م تعدیل د عملي کولو د غوښتنې ځواب دی چې ولسمشر ټرمپ د دندې لپاره مناسب نه دی.
که چیرې د ولسمشر مرستیال او د کابینې غړي اقدام ونه کړي، کانګرس به د استیزا پیل ته چمتو شي.
سره له دې چې بلواکونکي د ټرمپ په ګټه د انتخاباتو د نتیجې د نه بدلولو لپاره د مایک پنس د دار زړولو نارې وهلې، پنس نیت نه لري چې د دیموکراتانو د غوښتنې سره سم ترامپ د اساسي قانون د 15م تعدیل په اساس د ولسمشر لپاره نامناسب وبولي او له دندې لري کړي، ځکه خو ښایي دیموکراتان سبا چهارشنبه د استیزا په پیل رایګیری وکړي او ترامپ په دې تورن کړي چې د ټویټر له لارې چې اوس اکاونټ بند شوی بغاوت راپارولی او د کانګرس په ودانۍ له برید نه لږ مخکې پر خپلو پالویانو یې د مبارزې غږ کړی و.
که سخت جنګ ونه کړئ بیا به نور هیواد نه لرئ.
په وو ورځو کې دننه د بایدن د لوړې مراسم ترسره کیږي او دیموکراتان وایي چټک اقدام کولای شي.
This was all out
دا ټول تو واضح ده د کارا د خلکو پارون و چې په کانګرس کې د انتخاباتي رایو د پایلې د تصدیق مخه ونیسي.
کچېره دیموکراتان سبا د ترامپ د استیزا لپاره رای ورکړي، نو ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر وی چې دوه ځلی استیزا کیږي.
A sitting president
یو برحال ولسمشر چې د امریکا د حکومت په ضد بغاوت لمن وې خای تر ټولو بد عمل وي چې یو ولسمشر یې کوي. د داسې عمل په ضد باید اقدام وشي. که خبره خدا ده چې کچېره هغه استیزا او مجرم وپیژندل شي، هغه به پر راتلونکي کې ولسمشرۍ ته کاندیدای نشي.
د کانګرس ځینی جمهور غوښتونکو غړي هم د دې ملاتړ کوي چې ترامپ باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي.
I think the best
ز فکر کوم د هوا د ټپونو د رغولو لپاره به غوړې وي چې هغه استعفا وکړي. بل غوړه لار د اساسي قانون 15م تعدیل دی.
تر دې مخکې هم تیر کال په امده میاشت کې په کانګرس کې د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا پیل شوې وه چې بیا د هغه کال په فبروري میاشت کې برائت واخیست.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د چارو په هانوي چې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ بریده د امریکا پر ولسواکۍ یو سرګزار، خو امریکا کې به ولسواکۍ پرمختګ وکړي. د امریکا د نوښتونو د انستیتیوټ د چارو کارپو جان فورچیر زمنګ همکار احمد لارچی والته ویلي چې د دې سره چې دیموکراتان د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې اکثریت لري، خو تاکل شوی ولسمشر باید د خپل کار پر مهال د سمونونو د رامنځته کولو په لار کې له ستونزو سره مخ شي. فورچیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې په امریکا کې د ولسواکۍ راتلونکي ته په کوم نظر ګوري وویل:
Future democracy in America is very strong.
ګوره ماته په امریکا کې د ولسواکۍ راتلونکي ډېر قوي ښکاری، خو زه فکر کوم چې هغه څه چې په واشنگتن کې رامنځته شول او هغه څه چې د تیرو څو اونۍ راپدې خوروان دي، هغه په امریکا کې پر ولسواکۍ یو سخت گزار وو او بیرته رغېدل به یو څه وخت ونیسي. موږ لا هم یو ویشلې ملت یو، ټول خلک په دې اړه چې د ولسواکۍ د تقوی لپاره سمونونه وي، هغه به څه ډول وي په دې حق لر سره یو خل نه دي. زه فکر کوم دا یو ستونزمن وخت دی او زه هغه څه چې په واشنگتن کې وشول هغه په خپ کې زموږ په معاصر تاریخ کې یو بدترین منظره و. هغه کم ارزښت کوم نه، خو زه فکر کوم چې بل اخره به موږ له دغه حالت څخه ځان راوباسو او د پرمختګ لپاره به وسایل هم ولرو.
هغه درې غټي ستونزې چې بایدن به ورسره د خپل کار په لومړی سلو ورځو کې مخامخ وي هغه څه دي؟
و ګورې له دې سره سره چې موږ سنې په خو ته ګورو د کرونا له وایروس سره تړلې ناورین لا هم د امریکا لپاره ستر ستونزه ده. نو زه په دې فکر کې يم چې نوې ولسمشر به هڅه وکړي چې په څه ډول دغه ستونزه د حلولو لپاره وسایل زیات کړي. په داسې حال کې چې په هغه کم اکثریت سره چې دیموکراتان په سنا کې لري دا کار به اسانه نه وي، خو دا به اسانه وي چې د ناورین لامل د اقتصاد لپاره سرچینې را پیدا کړي. د کرونا اصلي ناورین به لا پسې قوي شي. زه فکر کوم څومره چې دای مخکې ځي د ده لپاره به دا یو بنسټیز موضوع وي. نوی ولسمشر به نور اولویتونه هم ولري، خو زه فکر کوم هلته به دای له ستونزو سره مخامخ شي. د اکثریت په نظر کې نیولو سره چې د ډډلې په کانګرس کې لري خای دا به ډیر کم وکړای شي چې هغه څه چې غواړي تر سره کړي تر سره کړای شي، ځکه د هرې موضوع لپاره ملاتړ ترلاسه کول به د دې لپاره آسان کار نه وي. له دې عمله د هغه څه په پرتله چې د پوښتنه درلودل د اړ دی چې و منځلار غوړ کړي، خو د اوس له هغه حالت څخه چې د ډډلې په اقلیت کې وي له هغه حالت څخه اوس ښه دی.
دا ویل چې دوی په سنا کې یو ضعیف اکثریت لري، خو امریکا ویشل شوی او خلکو د بایدن څخه د ډیر سمون تمه درلودله. د اوسنی حالاتو په نظر کې نیولو سره فکر کوي دی به وکړای شي چې په دغه لار کې پر موجودو ستونزو برلاسه شي؟
دلته یو څه ستونزې شته دي. لټاکنو وړاندې دیموکراتانو په سنا او د استازو په جرګه کې له هغه څه څخه چې دوی درلودل د زیات اکثریت ترلاسه کولو تمه درلوده او د کارتري و بریده ونه شو. د استازو په جرګه کې د دوی اکثریت ضعیف دی او دوی د سنا کنټرول ترلاسه کړو، خو دا ډېر ضعیف کنټرول دی. له دې عمله په لومړي سر کې خو د ډېرو سترو کارونو د ترسره کېدو تمه وه، خو کله چې دوی فکر وکړو چې په سنا کې به اکثریت ترلاسه نه کړي دغه وخت خبره بلې خواته روانه وه. دوی شاید بیا له کانګرس څخه هیڅ شی هم نه پاس کړي، خو اوس به ولسمشر ځنې کارونه تر سره کړای شي. دا کارونه به هغومره معاصر نه وي څومره به چې دوی په کانګرس کې د اکثریت په درلودلو سره تر سره کړي وای. اوس موږ بیرته په یو منځلاره کې یو. زه فکر کوم ولسمشر به خپل ځنې کارونه وکړي، خپل واک وکاروي، خو دا به دومره معاصر نه وي څومره چې د کانګرس ملکیا معاصر ده. فکر کوم چې ولسمشر آل دی چې هغه اکثریت چې دای لري په هغه سره کارونه مخ کې بوزي. ولسمشر آل دی چې د کرونا د ملاتړ لپاره او د اقتصادي بیا رغاونې لپاره د جمهوریت غوښتونکو سره په ګډه کار وکړي. زه فکر کوم چې په دې اړه د جمهوریت غوښتونکو سره کار ته اړتیا شته او ولسمشر اوس په منځلاره کې دی. زما په نظر بل اخره به په منځنیو ټاکنو کې ممکن جمهوریت غوښتونکو کې پایله ولري. بیا به د ولسمشر لپاره ستونزمنه وي چې د قانون جوړونې لالارې مخته لاړ شي. د جورجیا په حالت کې د دیموکراتانو لاسراوړنو ولسمشر د هغه څه په حق لای چې ځنې خلکو یې پاړه فکر کاوه ولسمشر کوي کړ.
تاسو 2021 کال د امریکا لپاره څه ډول ګوري؟
Well, 2020 2000 شلم کال یو سخت کال وو او موږ 2020 کال ډیر بد پیل کړو. هغه څه چې د امریکا په کانګرس کې وشول شاید امریکا په تاریخ کې یو لړی روبدو کارونو څخه وو. دا یو خطرناک منظر وو چې یو ګروپ خلک د امریکا په کانګرس باندې برید کوي. دا یوازې له سمبولیک اړخه بد نه وو، بلکې په فزیکی ډول هم بد وو. خلک په کتابیان شو لدې عمله د 2020 کال پیل یو سخت پیل وو. لدې سره یو ځای هغه څه چې زورته د دې ټاکنو لانجه وایم، دغه لانجه زیات وغځیدله او دغه لانجه اور ولسمشر د ډیر وخت لپاره تازه کړو. یقینا چې لدې وړاندې د هغه له خوا د ټاکنو د پایلو د ننګولو ورتیا نه د ننګول شوی، خو اوس چې د ټاکنو په اړه هر ګونګ حالت روښانه شوی، د ولسمشر له خوا د دې موضوع نور غځول د ستونزو برخه ده.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جرمني نن د چهارشنبه په ورځ شپږ ویشت افغان پناه غوښتونکي له دغه هېواده بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغو افغانانو د پناه اخیستو غوښتنلیکونه د محکمو لخوا رد شوي وو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال وایي اوس مهال افغانستان د ستنیدونکو د اوسېدو لپاره چمتو نه دی. په دې اړه په موقعي له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جرمنی د چهارشنبه په ورځ په یو چارټر الوتکه کې له دغه هېواد څخه شپږ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغو افغانانو د پناه غوښتنې پوښتنلیکونه د جرمني د محکمو لخوا رد شوي وو. دغه وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر امریکا کې آشنا راډیو ته وویل چې ستانه شوي افغان کډوال د افغانستان او اروپي هېوادو ترمنځ د شوي تړون پر اساس د ستنیدلو د تشویقي پیسو څخه هم ګټه نشي اخیستی.
در حقیقت کسایي هستند کې از
په حقیقت کې دوی هغه ساندې چې د کوربه هیواد د مهاجرت له ادارې د رد ځواب اخیسته دی او د دریم محکمې څخه د ګټه اخیستلو امتیاز څخه ګټه نشي اخیسته او هم په خپل خواخه د ستنیدلو د امتیاز څخه چې نغدي تشویق هم لري نشي برخمن کیدلی. افغان حکومت دوی د دې لپاره مانی چې لکتر لګه د هغې به سرنوشته چې په کوربه هیواد کې ورسره مخ دی مخاوني سي افغانستان ته راشي او د خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
فامیل شون یکجا شوه.
چشمې پورس افغانستان ته د سرنوشو افغانانو د پروان 2020 میلادي کال کې لاروپی هیوادو څخه د شرنشو افغانانو لمړی جوپه ده. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې لاروپی هیوادو څخه ټول 201 افغانان شرنشي وو او 615 تنه نور په خپل خواخه وطن ته ستنه شوي وو. دا شمیر د ولم 2019 میلادي کال پر تله د شرنشو او په خپل خواخه د سرنشو افغانانو په شمیر کې کموالی ښیي. په 2019 میلادي کال کې لاروپی هیوادو څخه ټول 1615 تنه شرنشي وو او تاسو او دوی څنګه نور په خپل خواخه وطن ته ستنه شوو. محمد رضا باهر تیر کال په نړۍ کې د کرونا وبا خبرېدل د ستنیدونکو او شرنشو افغانانو د شمیر د کموالي د ویلت په توګه یادی.
امسال علت کاهش بازگشت افغان
سکل اروپایي هیوادونو څخه په کم شمیر د افغانانو د ستنیدلو علت په افغانستان او نړۍ کې د کرونا د وایرس خبرېدل دي چې له عملی تر یو وخت د ستنیدلو بهیر درېدلی وو
متوقف بود.
په افغانستان کې روانه جګړه د امنی او اقتصادي ستونزې دغه هیواد بهر ته د افغانانو د وتلو او شتمنو اروپي هیوادو ته د تلو په سترو لیدلو کې شمیرل کیږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال ګل احمد کمین له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له اروپي هیوادو څخه افغانستان ته د افغانانو شړلو سره مخالفت ښیي او وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې ستنیدونکو افغانانو ته د ستنیدلو شرایط چمتو نه دي. هغه له کمین وایي چې اروپي هیوادو ته د غیر قانوني لارو تلونکو افغانانو د تلو وړاندې خپل ټول جایزات پلورلي او چې اوس بیرته وطن ته ستنیږي په خپل هیواد کې د اوسېدلو لپاره او د ژوند د تیرولو لپاره مادي امکانات نه لري.
دغه کسان چې له افغانستان څخه ځي یا له فقر له وجې څخه ځي یا د امنیتي ګواښونو له امله څخه ځانونه پر مرګونو لارو باندې رسولي دي اروپا ته، کچیر د خلک بیرته افغانستان ته په زور استول کیږي د پدې معنی چې نړیوال اروپا او په ځنګړي ډول آلمان د خلک په لوی لاس د مرګ خولې ته ورکی ځکه د هغوی ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. افغانان مسؤل نه دي. افغانان ته وخت ورکول چې تر څو د سولې روانه پروسه یک طرفه شي. که چیرې افغانستان کې موږ امنیت ولرو، اقتصادي مسایل لږ څه جوړ شي، موږ خپل ټول مهاجر هر ځای چې په ورین تندي باندې منو.
اکثر افغانان چې لویدیځو شتمنو هیوادو ته په قاچاقي ډول ځي د تللو وړاندې انساني قاچاقبران ته په زرګونو ډالر ورکوي چې وطن ته د هغوی د ستنیدلو وروسته د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په ځانګړي ډول هغه شمېر افغانان چې د پناه غوښتلو غوښتنلیکونه یې په اروپي هیوادو کې د محکمو لخوا ردېږي، دا شمېر افغانان په خپله خوښه د ستنیدلو د تشویقي پیسو څخه هم محرومیږي.
د درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیزی پایت ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه مو اوریده. تر بیا، سلام.